افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د امریکا د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه خبرې وکړې. پیل خبرونه کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان ولی عهد په پاکستان کې له طالب مشرانو سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی دی. کابل ویلي چې د دې افراطي ډلې غړي چې اسلام آباد روان دي نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي او تر دغسې غونډو مخکې باید له کابل سره مشوره سوې وای. د طالبانو مرکچانو تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دوی به سبا دوشنبه د افغانستان د سولې د مذاکرو په لړ کې په پاکستان کې د امریکا له استادو سره وګوري. طالبانو ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه به صدر اعظم عمران خان سره هم مفصل بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت په هغه لیک کې چې ازادي راډیو ته یې هم یوه کاپي پراس ورغلی، امنیت شورا ته لیکلي طالبان او پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه سرغړونه کوي. په لیک کې ویل سوي چې د عمران خان لخوا د طالبانو هیئت ته بلنه چې د بحثونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د هغې وسلولې ډلې مشروعیت زیاتوي چې د افغانستان امن او ثبات ته جدي خطر ګڼل کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور سوی دی. شاهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شاهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستاني چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبري اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کیږي. خو د طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان سوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور سوی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلې دي. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غنی په وینا مشورتي جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه راز پر روسیې تور پورې کړی چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکو یې غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونیخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتنه وکړه په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلول چې نیول سوي تسلیم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې څه باندې 800 جنګیالي چې موږ نیولي بیرته تسلیم سي او محاکمه یې کړي. ډونالد ټرمپ لیکلی چې د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړي لیکلی چې اوس د نورو وخت دی چې تر خپل وسه اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار کړی چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې څخه وځو. راپورونه وایي چې د اروپا او نورو هیوادونو په سلګونو وګړي منځني ختیځ ته تللي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. او وروستی خبر دا چې هیدر ناورت چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه انتخاب شوې وه، وایي چې د دې څوکۍ د منلو په اړه له غور کولو تیره شوې ده. میرمن ناورت پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته سم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناورت د کاندیداتوري په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا درلوده چې میرمت ناورت د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسي جوړولو په برخه کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناورت چې پخوا د ABC او فاکس نیوز ټلویزیونونو ویانده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده سوه. په پام کې وه چې ناورت د نیکې هیلې پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه خپله دنده پیل کړي. خو میرمن ناورت تیر اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا له یو هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلی دي. موږ دې هڅولی یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څرنګه چې زه او ته غېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړ جاړی اوسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. درک د خبر پاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکت پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری اژانس د پنځمبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبري کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبان بانو له پلاوی سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو رخیز ډول له افغانستان عسکرونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو سولې له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سی د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي ګړی کمیټې ته استولې ده. ورسپانلې کې په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استادو د اعلان شوی احتمالي سفر پاړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوی، او د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنی وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سول او ثبات ګواښي، او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوی نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوم لړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی یو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو، او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي. خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري، او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه اخیستنه ترسره او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې خپلې بریا ته کار وکړي.
افغانستان بانک د اروپایي ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. د دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا ښه مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اروپایي ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپایي ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له امله په تور لیست کې شامل کړی، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، افغان حکومت او په تېر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه مؤثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادیه اروپا خپور کړی او په افغانستان یې په هغه کې هم درج کړی دی. په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک دا افغانستان ګډون البته په دغه تور لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
د وای د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایل او له خاکستري لیست نه په سپین لیست کې شامل کړي دي. د وای د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، لبیلا بیلو دولتي ادارو سره د موافقت نامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړي چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواښ ګڼل کېدای شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ښیي ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل،
چې
شیر دا د افغانستان اقتصاد او دا په تور لیست کې د دلته ونیول شي د پلفوی په ارتباط باندې زموږ تجارت دې د دین هم د ډېر مشکل سره مخامخ ده. نور هم جدا هغه ننګونی چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پرتې دي هغه نور اضافه کیږي.
خاغلی الکوزه د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لري شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغه ستونزې هواری ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي.